السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې د دوه وروستیو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره هم دوستانو شپږ بجې دی په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د کورنیو چارو وزیر مجتبا پتنګ نن په کونړ کې له وسلوالو مخالفانو غوښتل چې خپلې وسلې کیږدي او د افغانستان څخه د دفاع په خاطر له افغان ځواکونو سره یو ځای شي. د ناټو د مقاماتو په اړه هم اوري چې وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې چمتو دي چې له ټولو ښکېلو خواوو سره خبرو ته زمینه برابره کړي. خو له هر څه نه مخکې له جانقا الکوزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لانجه د جګړو له لارې نه حل کیږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پاکستان پر ضد مظاهرې وشوې او په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو د کمپاین پر لارینونو حملې شوې. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ سرحدي ستونزې د جګړې له لارې نه هواریږي او دواړه لوري باید د خبرو اترو لار غوره کړي. موریتس یوخیمز دا څرګندونې نن ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وکړي.
First of all, I'm not quite sure.
په لومړي سر کې باید ووایم چې له پوځي لارې اقدام کول به مناسبه نه وي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د ناتو ماموریت په افغانستان کې محدود دی. که زه خوشبختانه ووایم که بدبختانه، حقیقت دا دی چې ناتو مجبوره ده چې هغه دنده ترسره کړي کوم چې د ملګرو ملتونو لخوا دوی ته سپارل شوی.
په تېرې یوونۍ کې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د هغو تاسیساتو پر سر چې پاکستان په دې وروستیو کې جوړ کړي، دوه ځلې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې. نن یو ځل بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پاکستان پر ضد مظاهرې وشوې. دا مظاهرې په کابل، ننګرهار، کندهار او بغلان ولایتونو کې وشوې او خلکو د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره ملاتړ څرګند کړ. د کابل په نننۍ مظاهرې کې شاوخوا 200 معیوبینو او معلولینو برخه اخیستې وه. مظاهرې د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستان او د افغان ځواکونو وروستیو نښتو وروسته کیږي. په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازو د انتخاباتو د نوي قانون په طرحه کې کوچیانو ته د انتخاباتي حوزې په اړه د رامنځته شوي بدلون مخالفت وکړ. ولسي جرګې د انتخاباتو د قانون په طرحه کې بدلون راوسته چې له مخې کوچیانو ته په افغانستان کې 10 انتخاباتي حوزې جوړیږي. په ولسي جرګه کې د کوچیانو یو استازي حبیب افغان له جمهور رئیس کرزي نه وغوښتل چې د قانون توشیح نه کړي.
من کوچان دی افغانستان په دیرش یا څلور دیرش یا دو دیرش ولایتو کې موجودیت لرو. که چیرته اوزبندی شي بیا د بادګیس کوچی هلمند ته لاړ شي رایه ورکړي یا په هرات کې ورکړي. په هغه وخت کې چې عادلانه دا فیصله نه ده شوې، دا قانون باید توشیح نه شي.
په تېرو انتخاباتو کې د ټول هیواد د کوچیانو لپاره یوه انتخاباتي حوزه وه، خو ولسي جرګې پرېکړه وکړه چې 10 انتخاباتي حوزې باید ولري. د انتخاباتو د قانون طرحه تر اوسه په ولسي جرګې کې تر بحث لاندې ده. مشرانو جرګې پرېکړه وکړه چې د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال به د هغو څرګندونو په اړه د سپیناوي غوښتنه وکړي چې ویلي دي په ملي شورا کې یوه کوچنۍ کړۍ په فساد او د نشه یي موادو په قاچاق کې ښکېل ده. زاخلوال دا خبره تېره ورځ په کابل کې خبریالانو ته کړې وه. که څه هم چې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې یو شمېر سناتورانو د مالی وزیر په دې څرګندونو انتقاد وکړ، خو ځینو نورو ورسره په دې خبرې کې توافق درلود چې د ملي شورا ځینې غړي په اداري فساد کې ښکېل دي. او د کندز ولایت د دشترچی ولسوال نن د سړک د غاړې د مال له شاودنې روغ ووت. د دې ولسوالۍ اجرایي امیر نصرالدین نظري ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوال صدرالدین په موټر د مال چاودنه شوې، هغه ته زیانه دی اوښتی، خو دوه ساتونکي یې پکې ټپیان شوي دي. له بلې خوا د خان آباد ولسوالۍ امنیت قمندان وایي چې د افغان پولیسو پر موټر نن سهار چاودنه شوې چې دوه سرتیري پکې وژل شوي، دوه نور پولیس او دوه ملکي کسان پکې ټپیان دي. خبرونه له ازادي راډیو ری. په خیبر پختونخوا کې نن د انتخاباتو پر لارینونو بمی چاودنې وشوې چې له امله یې لږ تر لږه 12 کسان مړه شول. څلور کسان هغه مهال ووژل شول چې په کوز دیر کې د سړک د غاړې یو ښخ شوی بم د آصف علي زرداري د پیپلز ګوند د کاندید د پلویانو د سپرلۍ پر موټر وچاودېد. له دې مخکې په هنګو کې د جماعت علما اسلام د ګوند د کاندید مفتي سید جانان پر پلویانو بمی چاودنه وشوه او اته کسان پکې ووژل شول. په دې حمله کې الهتي اسمبلی ته کاندید جانان ته زیان نه دی اوښتی. د دوشنبې په ورځ هم په کورمه ایجنسۍ کې د دغه ګوند پر ملاتړو حمله شوې وه چې لږ تر لږه 23 کسان پکې مړه او زیات شمېر ټپیان شوي ول. ایرانی چارواکو د راتلونکي میاشتې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیدۍ لپاره د نومونو ثبتول پیل کړل. مخکښ کاندیدان د نوم لیکنې لپاره 15 ورځې وخت لري او وروسته به یې په اړه شورای نگهبان څېړنه او پریکړه کوي. دا شورا د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای لخوا ټاکل شوې ده. د شورای نگهبان لخوا منل شوي کاندیدان به څلور اونۍ وخت ولري چې د جون د 12 لپاره انتخاباتي سیالۍ وکړي. په بنگلاديش کې د جامو جوړولو د نړیدلې فابریکې د مړو شمیر له اوسه پورته شو. پولیسو نن وویل د مړو شمیر ځکه پورته شو چې د ژغورنې کارکوونکو د ودانۍ له خرابو څخه نور مړي هم راوستل. پولیس وایي په دې پیښه کې له 2400 زیات کسان ژغورل شوي دي. په عین حال کې د اپریل د 14مې پیښې په سلونو ژوندیو قربانیانو د بنگلاديش مرکز ډاکې ته نږدې لویه لاره وتړله د تاوان او خپلو معاشونو غوښتنه یې کوله. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره د سوریا او د تروریزم ضد مبارزې د همکارۍ په اړه د خبرو په مقصد مسکو ته رسیدلی. تمه ده چې کیری به د روسیې د مدني ټولنې له غړو سره هم وګوري. کیری به د مسکو په دې سفر کې د شمالي کوریا او ایران د اټومي ګواښونو په افغانستان کې د انتقال دوه اړخیزې سوداګرۍ او د بشري حقونو په اړه هم خبرې وکړي. او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي په سوریه باندې د اسرائیلو هوایي حمله د منلو وړ نه ده. اردوغان نن د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل د دې عملیاتو د مشروعیت لپاره هیڅ ډول بهانه نشته. د ترکیې صدر اعظم چې د بشار الاسد سخت انتقاد کوونکی دی نن یې وویل د اسرائیلو دا ډول حملې ممکن د سوریې د مشر لخوا د مخالفانو عامه وژنې د خلکو له پامه لرې کړي. اردوغان د یکشنبې په ورځ اسد ته د قصاب خطاب کړی و. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
تاسی د ازادي رادیو ما خمنه خبري مو چل اورای. افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن په کونړ کې له ځینو امنیتي سیمو کتنه وکړه او د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د افغانستان د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
نور خپل وطن د پردو په لمسون باندې مورانوي یو توثیق ده د افغانستان لپاره.
دغه راز پروانه خبری مجله کې اوري چې د ناټو لوړ پوړي چارواکي وایي د چمتو دي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت په هدف د خیر لوخو ترمنځ د خبرو اترو زمينه برابر کړي. په کندهار کې نن ګڼ شمېر کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او د هیواد بیرغ ته اور واچو. مشرانو جرګې او شمېر غړي وایي چې د مالی وزیر باید د خپلو هغو څرګندونو په اړه شواهد وړاندې کړي چې ویلي دي. د ملي شورا او شمېر غړي په قاچاق او فساد کې ښکېل دي. د نورو رپورټونو سربیره د خبرونې په دوام کې د پاکستان په مختلفو سیمو په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو په درشل کې د وروستیو ناامنیو حال هم درکو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر بچو پرې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلای شي. د ناټو لوړ پوړي چارواکي وایي دی ته چمتو دي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت په هدف د خپل خوترمنځ خبرو اترو زمينه برابر کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي موریتس یوخیمز د سرګندونې نن له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. نو موري ویل د سرحد پر سر د افغانستان او پاکستان وروستۍ ستونزې د جګړې لاري نه هواريږي او دواړه لوري باید په دې اړه خبرې وکړي. موضوع تفصیل له اسد الله لودین اورو.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي موریتس یوخیمز وایي دوی په دې هیواد کې د سولې ملاتړ کوي او دې ته چمتو دي چې د افغانستان په مسأله کې ښکېل خواوې د سولې خبرو ته کینوي. موریتس یوخیمز د سېشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل نړیواله ټولنه په دې باور ده چې د دې خبرو اترو رهبری باید د افغانانو په غاړه وي. یوخیمز زیاته کړه چې ناټو هم نړیواله ټولنه هم کولای شي له افغانستان سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
We encourage parties to talk to each other and to speak to each other. That is
مشکل دې له دې ته هڅو چې خبرې تر وکړي او دا نړیوالې ټولنې ته ډېر مهم دي. موږ کولای شو ځینې اسانتیا وړاندې کړو لکه دا غسیمو د امنیت ټینګښت چې د غړدلې ملاقاتونو پکښې کوي. که چیرې نړیواله ټولنه د دې خبرو د مشري په اړه اندېښنه لري نو یوازینی مرجع چې دا کار کولای شي هغه د ملګر ملتونو سازمان دی. خو افغانان باید د دې خبرو رهبری په غاړه ولري.
افغان حکومت له
څو کلونو راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره د او خبراترو د پیلیدو هڅې پیل کړې دي خو تر اوسه پورې دغه هڅو نتیجه نه ده ورکړې. له وسلوالو طالبانو سره د خبرو په برخه کې د پاکستان رول مهم بلل کیږي خو افغان چارواکي وایي چې پاکستان تر اوسه پورې په دې برخه کې پراته لجمنو عملی همکاري نه ده کړې. سمو د مخ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین وویل دوی حاضر دي چې د پاکستان له همکاري پراته هم د سولې خبرې پر مخ بوزي. خو له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي وویل پاکستان اوس هم کولای شي د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې رغند رول ولوبوي او د هیواد په دې برخه کې یو اندازه کارونه هم کړي دي. ښاغلی یوخیم زیاته کړه چې په برکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په وروستۍ درې اړخیزه غونډه کې درې واړو خواوو د سولې په برخه کې ځینې نورې ژمنې هم وکړې. هغه د دغو ژمنو د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې باید نتایجو ته منتظر شو. بلخوا د افغان حکومت ځینو سرچینو ویلي چې د برکسل په غونډه کې د پاکستان د لوی درستیز اشفاق کیانی خبرې ګواښونکې او توندې وې. له دې غونډې څو ورځې وروسته د دواړو هیوادونو پوځیان د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د سرحدي ستونزې پر سر دوه ځله سره ونښتل. د ناټو ملکي استازی په دې باور دی چې د سرحد پر سر د افغانستان او پاکستان ستونزې باید د خبرو اترو له لارې هوارې شي. موریتس یوخیمز د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، ناټو د خپل ماموریت د محدودیت له امله نشي کولی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي لانجه کې مداخله وکړي.
First of all, I'm not quite sure the military
په لومړي سر کې زه ډاډه نه یم چې پوځي اقدام دې مناسبه لاروي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په افغانستان کې د ناټو ماموریت محدود دی. که له نیکه مرغوي او یا هم له بده مرغه، حقیقت دا دی چې ناټو دغه ماموریت له مخې دنده پر مخ بیایي چې د ملګر ملتونو لخوا ورکړل سوې ده.
ځینې سیاسي کارپوهان هم د افغانستان په آرامۍ کې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان رول مهم بولي، خو داسې ښکاري چې پاکستان تر اوسه په دې برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. ولسمشر حمید کرزی ویلي، پاکستان د دې لپاره په سرحد کې ستونزې پیدا کوي چې افغانان د ډیورنډ کرښې په رسمیت پیژندو ته مجبوره کړي.
د اسدالله لودین په رپورټ کې مو واورېدل چې د ناټو لوړ پوړي چارواکي وایي دی چمتو دي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت په هدف د ښکېلو خواوو ترمنځ د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مجتبا پتنګ د سه‌شنبه په ورځ له کونړ څخه لیدنه وکړه. په اسدآباد کې جوړ شوې غونډه کې قومي مشرانو او دولتي مقاماتو مجتبا پتنګ ته د هر راس همکاري ډاډ ورکړ، خو په عین وخت کې ترې وغوښتل چې باید په یاد ولایت او نورو سیمو کې سرحدي او ملي پولیس په درنو وسلو سنبال کړي څو سرحدونه او امنیت په ښه توګه وساتي. د کورنیو چارو وزیر ورسره ژمنه وکړه چې د امنیتي ځواکونو د درنو وسلو د نشت ستونزه به ډېر ژر هواره شي. روح‌الله انوري په لسیمې رپورټ لري.
په کونړ کې د دینی عالمانو د شورا مشر مولوی عبدالرحمن په خپلو خبرو کې وویل، نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې پرته درنه وسله د ډی ډی آر او ډایک په نومونو له منځه یوړه او افغانان یې تش لاسونه ګاونډیانو ته پرېښودل.
ملي اردو مجهزه کی او تیار او آماده کی او زمنګ د ساده علما او د سپینګلو ټول درې ملاتړ دې موږ دې لا قرباني ورکړل.
د ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل وزیر ته ویل، د کونړ ټول قومونه د خپل دولت او امنیتي ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي.
ټول کونړي د ملي پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ویل، دوی ګاونډي هیواد پاکستان سره نږدې 2.5 کیلومتره سرحد لري او تل د افغان دولت وسلوال مخالفین په پاکستان کې روزل کیږي او بیا کونړ او نور ولایتونو ته لیږل کیږي. هغه ویل، د کونړ په ډیرو سختو غرنیو او سرحدي سیمو کې سرحدي پولیس ځای په ځای دي چې نه پوره وسله لري او نه هم ورته په وخت اکمالات کیږي.
یعنی په یو ځای کې زموږ پوسټ شته، هغه ځای ته موږ په سرک نشوتلی ولو چې سرک هم لري. حال دا چې ملت هم را سره دی، پولیس هم لرو، مګر څنګه افغان دی چې زخمی په یوه میاشت پروت و چا نشو انتقالولی؟ هلته پروت څه په کار نو؟ 280 کیلومتره سرحد دی. زموږ سرحدي کتاب کوم دلته چې دي دا کافي نه دي، دلته یو کنډک بل په کار دی.
د کورنیو چارو وزیر غلام مجتبی پتنګ لومړی د افغان دولت په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له دې وروسته دې د پردیو د غرضونو او پلانونو په خاطر خپل هیواد نورانوی.
د دې تریبیون غواړم چې غږ وکړم هغو مخالفینو ته چې نور خپل وطن د پردو په لمسون باندې مورانوی. یو توتیا ده د افغانستان لپاره چې مرزونه نه یخواته سازماندهی کیږي، چې افغان په افغان، مسلمان په مسلمان او بالاخره هموطن په هموطن وي. راځئ توی ته وایم چې په یو ټغر.
هغه د کونړ خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به افغان وسلوال ځواکونه په درنو وسلو سنبال شي.
جناب رئیس جمهور موږ ټولو ته هدایت راکړ، هغه صلاح چې د ډی ډی آر تر عنوان لاندې ټوله شوې ده، هغه تخنیک، هغه توپونه، هغه ډنکونه، هغه زیردارونه او هغه هوایي قوتونه د دفاع هوا ټول هغه اسلحه ترمیم طلبه ده او بیرته جوړیږي. ډی ډی آر شوي دي. د دې لپاره یو مشخصه بودیجه منظوره کړله چې دا وسایل ورته تجهیزيږي.
د کورنۍ چارو وزیر ورسر راغلی پلاوی د کونړ ناړی ولسوالۍ ته لاړ. هلته هم د قومونو مشرانو او دولتي ځواکونو سره وکتل او د حواله لارې هغه سیمې هم وکتلې چې په کومو کې پاکستاني ځواکونو د پوستو په جوړولو کار پیل کړی دی.
عمر دل چې د کورنۍ چارو وزیر نن کونړ ته تللی او هلته هغه سیمې هم کتلې چیرته چې ویل کېږي پاکستاني ځواکونو نوي تاسیسات پیل کړي دي او پر افغان خوره له هم هغه سیمو بریدونه هم شوي. دا په داسې حال کې ده چې په مختلفو سیمو کې د افغانستان اوس هم د پاکستان پر ضد د مظاهرو لړۍ دوام لري. نن په کندهار کې سلګونو کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او د دې هیواد بیرغ ته اور واچو. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
په کندهار کې د بیلابیلو مدني ټولنو غړو او دغه ولایت سلګونو اوسیدونکو نن د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او دغه هیواد بیرغ یې وسوځوي. دوی دغه راز د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او زیاته یې کړه که چیرې عامو خلکو ته اړتیا ولیدل سي نو له خپلو ملي ځواکونو سره به اوژه پروژه د پاکستان په مقابل کې وجنګیږي.
تاسو فکر وکړئ تاسو د کوم د وزارت د یو مخور غشتلی یا چې په پاکستان کې د انګریز سره جات کړی دی یا انګریزان مات کړی او روسان پاکستان کله کړی دی. موږ د انګریز تاریخ لرو. زموږ یو ښځې ملالې دا قرباني په میوند کې ورکړې ده. نن دوی زموږ سره جنګیږي. تیار یو. قسم په خدای ماینه لا بوزم جنگ ته. ما دا وعده د خدای تعالی سره کړې ده. ماښام مې ورته وویل مالکه جنگ شروع سه بیا یم. خدای تعالی دې تانه تشند آباد.
په مظاهره کې د ګوشتې په پیښه کې د وژل سوي سرحدي پولیس محمد قاسم ستاینه وسوه او دغه سرتیری د یو ملي اتل په توګه یاد کړ.
موږ په ټول په دې افتخار کوو چې زموږ په وطن کې دا شخصیت پیدا شي چې هغه د الله د رضا لپاره یا د وطن د قرباني لپاره وینه تویی کړه. هغه لکه شهید محمد قاسم چې واکړه په حقیقت سره د دې ښار ته قرباني ورکړه او دی ولې ښار ته آمده سو. نو موږ ټوله پر دغه لاره کم موږ د دغه پولیسو د اردو د شا په کړکه ولاړ یو.
راتول سویاس هغه مغرزانه هغه منحوسی کرشی چې د قوم او د مذهب تر نامه لاندې موږ سره بین سویو هغه ټول تاسو رنګ کړل. په دې ځای کې یو قوم او یو کبیره نن سره راتول سوی نن موږ ټول د یو افغان تر عنوان لاندې د یو دشمن مقابل کې ولاړ او په یو ځخ باندې دا وایو چې مارک 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 په پاکستان.
په کندهار کې دا مظاهره یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونو قومي مشرانو د دې پیښې په عکس العمل کې غونډه وکړه. دغه قومي مشرانو د افغان ځواکونو په ملاتړ څرګندونې وکړې او ژمنه یې وکړه چې دغه ځواکونو سره به د هیواد د دفاع لپاره هر ډول همکاري وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي چې د مالی وزیر باید د خپلو هغو څرګندونو په اړه شواهد وړاندې کړي چې ویلي دي. د ملي شورا یو شمیر غړي په قاچاق او فساد کې لاس لري. د دې جرګې یو شمیر غړو د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې د ځینو وزیرانو لخوا یوازې په تورونو باندې د ملي شورا غړي رنګ بدین شي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې د ملي شورا یو وړه کړۍ د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري او پر ده هم فشارونه راوړي. په دې اړه نسیم شفق رپورټ لري.
د مالیه د وزیر ورستۍ سرګندونې چې ویلې دي د ملي شورا یو شمیر غړي په فساد او د نشې توکیو په قاچاق کې لاس لري په مشرانو جرګې کې بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال باید د خپلو دې سرګندونو په اړه کره اسناد دوی ته وړاندې کړي. د دې جرګې د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې سناتورانو تر ډیره پر همدې مسلې بحثونه وکړل. د مشرانو جرګې غړي هدایت الله رهایی د مالی د وزیر تورونه ناسم او بیا اساسه وبلل او ویل چې ډاکټر زاخلوال باید په دې اړه شواهد وړاندې کړي.
صحبت وزیر مالیه که از اعضای شورای ملی نام بردن
د مالیه د وزیر خبری چې ویلی دی د ملي شورا یو شمیر غړي په فساد کې لاس لري او پر رسنیو کې په دې اړه خبرې کیږي باید شواهد ولري او د وکیلانو او سناتورانو نمونه څرګند کړي دا چې پر رسنیو کې په دې اړه ګونګي خبرې کیږي دا د مقننه قوې د یوې برخې د رنګ بدولو لامل ګرځي
د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په ملي شورا کې یو وړه کړی په فساد او د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. ډاکټر زاخیلوال که څه هم د کوم وکیل یا سناتور نوم وانخیست خو سرګند کړه چې د ملي شورا د غړي د دې وزارت په چارو کې مداخله کوي او پر ده او د دې وزارت پر یو شمیر نورو چارواکو په ناحق فشار اچوي. د مشرانو جرګې ځینې غړي هم د مالیه د وزیر د سرګندونې سمې بولي او وایي چې په ملي شورا کې هم د حکومتي ادارو په څیر فساد اوج ته رسیدلی دی. د مشرانو جرګې غړي بلقیس روشن په دې اړه وویل
لکه څنګه چې په حکومت کې فساد شته همداسې د ملي شورا په دواړو جرګو کې هم شته. نن په مشرانو جرګې کې له 102 تنو سناتورانو څخه یوازې 30 تنه حاضر دي. داسې به فکر وکړو چې 40 تنه یې ګوشتي ولسوالۍ ته تللي، نورې چیرې دي؟ آیا ټول مړه شوي او که د خپلو شخصي معاملو او سوداګریو پسې روان دي؟ کوم وزیران چې جرأت کوي او د دوی په اړه واقعیتونه وایي موږ باید کوښښ وکړو چې د افشا کولو لپاره یې له هغوی سره مرسته وکړو.
د مالیه له وزیر وړاندې د کورنیو چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ هم څرګنده کړې وه چې په څلورو میاشتو کې د ته څه باندې 15,000 عریضې د ملي شورا د یو شمېر غړو لخوا وررسېدلې دي. د ولسي جرګې غړو له همدې عمله تېره اونۍ د کورنیو چارو وزیر خپلې استجوابیه غونډې ته وغوښت، خو جنرال مشتبه پتنګ پکې برخه وانخیسته او وکیلانو په نږدې راتلونکي کې د هغه د استیضاح کولو پریکړه وکړه. سره له دې چې ولسی جرګې تر اوسه د مالیه د وزیر د دې سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي چې ډېر ژر به د مالیه وزیر ډاکټر زاخیلوال د هغه د وروستیو سرګندونو په اړه د جرګې ته د ځواب ورکولو لپاره وغواړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانه واورېدل چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې د مالیه وزیر باید د خپلو هغو څرګندونو په اړه شواهد وړاندې کړي چې وایي د ملي شورا یو شمېر غړي په قاچاق او فساد کې لاس لري. د افغانستان د پوهنې وزیر په هیواد کې د زده کوونکو د مسمومیت وروستۍ پیښې یو رواني مسئله بولي. ډاکټر فاروق وردک نن په کابل کې خبریالانو ته وویل په تیرو درو کلونو کې د یو شمېر مسموم شوو زده کوونکو وینه په هیواد کې دننه او بهر په لابراتوارونو کې معاینه کړې او هیڅ کومه زهري او یا هم مسموم کوونکې مواد پکې نه دي تر سترګو شوي. په دې اړه معصوم میوند رپورټ لري.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي په تیرو درو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د 2018 زده کوونکو او ښوونکو د مسموم کېدو راپور نور کول سوي، خو د دوی په خبره دا یو مصنوعي عمل دی. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ وویل په تیرو درو کلونو کې د یو شمېر مسموم شوو زده کوونکو وینه د افغانستان او نړۍ روغتونونو ته لېږلې چې هیڅ ډول مسمومي او زهري مواد نه دي پکې پیدا سوي. ښاغلي وردګ خبرداري ورکوي کله د وروسته په ښوونځیو کې څوک دغه ډول ادعا وکړي او روغتون یې ثابت نه کړي دوی به مسؤول ادارو
وزارت چاتاما سمپل خون عزیزه به تمام شفاخانه های افغانستان و جهان.
د افغانستان د روغتیا وزارت د هیواد او نړۍ ټولو روغتونونو ته د دوی د وینې نخې لګلی چې هیڅ ډول مسمومي او زهري مواد نه دی پکې پیدا کړي. له دې یوې نتیجې ته رسیدو چې روغتون یې ثابت نه کړي چې مسمومیت دی، نو موږ هم زده کوونکي هم ښوونکي او هم د دوی مدیر ته سزا ورکوو. که چیرې د پوهنې د یو کارکونکي لخوا دا ډول یو مصنوعي مسمومیت مطرح کیږي، د حملت رهګری څخه کم موضوع نه ده، ځکه چې د ملت پر روحیه منفی اغیز کوي.
تر دې مخکې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د زده کوونکو او ښوونکو د مسموم کېدو راپور نور کول سوي چې وروستۍ پیښه د کابل ولایت د راجا سلطان لیسې د 216 زده کوونکو د مسمومیت پیښه وه. د پوهنې وزارت چارواکو پخوا ویلي وو چې په دغه ډول پیښو کې د هیواد دښمنان لاس لري. ځینې کتونکي هم په پرله پسې توګه د نجونو زده کوونکو د مسمومیدو پیښې یو منظمه دسیسه بولي. د افغانستان د پوهنې وزیر دا خبرې په کابل کې د سه شنبې په ورځ د 99 ښوونځیو د جوړېدو د کار د هوکړه لیک ته لاسلیک
کول پر وخت وکړي. شاغلی وردګ وای دغه نوی شونځي به په بامیان، دایکنډي او غور ولایتونو کې په دوه کلونو کې د 25 میلیون ډالر په لګښت جوړیږي چې جاپان یې ورکوي.
اگر چې د قرارداد وایشان 70 مکتب درم
که څه هم په تړون کې ورسره اویا خوونځي لرو، خو د خپل سپما له مخې به ان شاء الله 15 اویا خوونځي جوړ کړو. د دې پروژې مالی مدیریت یونسف کوي. مالی لګښت یې دوست هیواد جاپان ورکوي او نور کارونه یې ټولمون کوو. شکار یې په درې مرکزی ولایتونو کې پیل سوی دی.
په یو شمېر ولایتونو کې ناامنۍ هم د پوهنې د پراختیا په مخ کې یوه لویه ستونزه بلل کېږي. د نوي ښوونیز کال د پیل په ورځ افغان ولسمشر حمید کرزي او نورو چارواکو وویل چې په ټول هیواد کې شاوخوا 1500 ښوونځي د ناامنۍ له امله بند شوي دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي له دې جملې څخه تر اوسه 25 ښوونځي بیرته خلاص کړي او د نورو د بیا پرانیستلو لپاره کوشش کوي. د دې وزارت معلوماتو له مخې ډېری بند ښوونځي په جنوبي ولایتونو کندهار او هلمند کې دي چې باید دغه ولایتونو قومي مشران، سپینږیري او نور مسؤول کسان د خلاصولو لپاره له دوی سره مرسته وکړي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو، د ازادي راډیو د دوشنبه او جمعې په ورځو کې په ټولنه کې د کلتوري، دودیزو او نور ستونزو او مسئلو په اړه د یو کلی او زر غږونو په نامه ډرامه خپروي. د دې ډرامې په اړه که انتقاد، پیشنهاد او کوم ځانګړی نظر لرئ، نو د 903 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته اس ام اس کولی شئ او خپل نظر او پیشنهاد او یا هم انتقاد له موږ سره شریک کولی شئ. د پاکستان عام انتخابات راتلونکې شنبه په ورځ ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د ناامنۍ او د غرض د تاوتریخوالي یو تازه لړۍ پیل شوې. نن هم د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې حملې شوې دي. د نن ورځې د وروستیو تحولاتو او دا چې کوم ګوندونه د دغو حملو هدف دي، همدا شیبه په دې اړه د پېښور څخه د ازادي راډیو خبریاله فرشته نګار را سره تلیفون په لیکه کې ده. فرشته نګار، که نن د نن ورځې د پېښو په اړه راته وایي چې چیرته حملې شوې او تلفات څومره دي؟
بله، تاسو ګرانه اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ورته حمله تو ساعت مخکې په کوم دیر کې د پیپلز پارټي انتخابات جلسه کې وشو. هلته ظاهر شاه په نوم یو کاندید خپل طرفدارانو ته خطاب کول چې دا 14 شیخ شو، او پولیسو په وینا مطابق دا یو مخکې نه خاخ شوی بم و چې ریموت کنټرول سره چاودلې ده. او په دې حمله کې کسان مړه او 15 کسان زخمیان دي. په دې حمله کې ظاهر شاه کې د پیپلز پارټي یو کاندید دی، هغه په خپله هم مړ شوی دی. دې نه مخکې چې څنګه چې تاسو وویل دوام نو شو، دې نه مخکې غرمه ټایم په همدې کې هم یو ځان وژونکې حمله وشو. دا حمله چې دی د مفتي جهان قافله چې د دوعوي نسل په لور روانو، هلته یو ځاني وژونکې حمله وشو چې پکې مفتي جانان سلامت دی، خو 15 کسان پکې مړه او 10 کسان پکې زخمیان دي.
بلې فرشتې، کداره ته وایي چې بالعموم د پاکستان د انتخاباتو په درشل کې دغه حملې په کومو ګوندونو زیاتې کیږي؟
څنګه چې تاسو پوهیږئ، په یو لسم اپریل باندې دلته انتخاباتو فعالیتونه شروع شو. هلته د انتخاباتو مستقل کمیسیون چې دی جلسې اجازه یې ورکړ، خو درې ډېر مهمه ګوندونه چې دي چې پکې پیپلز پارټي ده، پکې متحده جنبش متحده قومي ده، او پکې عوامي نېشنل پارټي ده، دې باندې بریښنا شروع شوې ده او عملي هم پکې کېږي. دغه کاندیدانو هم په نښه دي، او د یو لسم اپریل تر دې خوا پورې روزانه د دو ګوندونو باندې عملات روان دي. بله،
بالعموم د دغه حملو مسؤلیت څوک اخلي په پاکستان کې؟
زیاتره د دې بریښنه کوم مسؤلیت د تاریخ طالبان پاکستان اخلي، خو نن کوم دوه حملې تر اوسه کوم د دې مسؤلیت شامل نه ده. خو دې نه مخکې پرون هم یو حمله شوې وه جمعیت علما اسلام په جلسه باندې، او هغه په کورمجنسي کې شوې وه چې پکې 15 کسان مړه او اویا کسان پکې زخمیان شوي وو. هغه مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی وو، خو دا ویلي وو چې زموږ بریچ دی هغه جنبش، هغه جمعیت علما اسلام باندې نه، بلکې کوم کاندید چې دی مونږ هغې کاندید سره مخالفت لرو او هغې سرزت مونږ در کړی دی.
ډېره زیاته مننه دوستانو په پېښور کې د ازادي راډیو خبریاله فرشته نگاه وه چې په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پښتونخوا کې د وروستیو نه امنیو او دغلته د انتخاباتو په درشل کې د روان تاوتریخوالي په اړه تازه وروستي معلومات راکول.
حقیقت څه دی؟
تاسو بیا هم آزاد لاس نه لرئ،
قانون د موږ لاس نه تړي، اما زه پیغام چې زه د هغه ځای نه لرې سم یو بل فاسد به رسېدلته.
دا اونۍ له عزیز الله لودین سره.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 د سهار لونه د ماخام تر بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري. په لوی خارونو کې په اف ام 100.15 صفه په ډیر صفه واضح ډول اوریدل شي. شپږ نیم بجې کې دون کې